द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
درنو او قدمونو او ریدونکو ز مجاهد جواد يم
او ز محمد خان
نمبر پاموکړی د دې سات د خبرنو سرټکو ته
د پاکستان کراچي ښار کې د سویلي وزیرستان قبایلی سیمه سره تعلق لرونکي زلمی نقیب محسود د عدالت نماورا په ښکاره ډول د پولیسو مقابله کې د وجن په سر د پولیسو مشر اس اس پی راو انوار د خپلې څوکۍ نه لرې کړل شو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځانګړی پلاوی به په راتلونکي میاشت کې پاکستان ته ولاړ شي ترڅو د هغو بندیزونو څارنه وکړي چې د دوی لخوا په جماعت الدعوه او یو شمیر نورو ډلو او کسانو باندې لګیدلی وه.
چې کوم نیشنل اکشن پلان شوی وو هغې کې دا ویلی شوي وو 2014 کې چې کوم تنظیمونو باندې چې بندیز لګېدلی دی دوی ته اجازت نه شي په نورو نومونو باندې سرګرمۍ وکړي.
د امریکې سینټ کې د سرکاري خرچو په سر د ډیموکریټ او ریپبلیکن ګوند ترمنځ اتفاق نه راتللو بجې بېګا د نیمې شپې نه وروسته د غیر ضروري لګښتونه او چارې تړلې شوي.
او اوس هم پوره خبرونه اورئ.
د پاکستان کراچۍ ښار کې د سویلي وزیرستان قبایلی سیمه سره تعلق لرونکي زلمی نقیب محسود د عدالت نه ماورا په ښکاره ډول د پولیسو مقابله کې د وژنې په سر د پولیسو مشر اس اس پی راو انوار د خپلې څوکۍ نه لرې کړل شوی دی. دغه فیصله د سند صوبې د پولیسو مشر ایډي خواجه د هغه کمیټې د سفارش وروسته کړې چې د نقیب محسود د وژنې پلټنو لپاره جوړه کړې شوی. کمیټې سفارش کړې د پلټنو شفافیت لپاره دی. اس اس پی ملیر راو انوار او اس پی انویسټیګیشن الطاف سرور ملک د خپلو څوکونه په عارضي توګه لرې کړل شي او دا چې دغه دواړه پولیس افسرانو نمونه دي په اگزیټ کنټرول لیست کې واچول شي چې د ملک نه بهر سفر نشي کولی. د جنوبي وزیرستان ایجنسۍ سره تعلق لرونکي 19 کلن نقیب مسعود په 3 جنوري پولیسو د کراچۍ نه نیولو او 13 هفته مړې موندلې شوی. د نوموړي د مړې وروستو په ټول پاکستان کې احتجاجونه راپارېدلي وو او نقیب مسعود سره د انصاف غوښتنه یې کوله.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځانګړی پلاوی به په راتلونکي میاشت کې پاکستان ته ولاړ شي ترڅو د هغو بندیزونو څارنه وکړي چې د دوی لخوا په جماعت الدعوه او یو شمیر نورو ډلو او کسانو باندې لګیدلی وه. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو له بندیز لګول شویو څخه 30 تنظیمونه او 15 کسان په پاکستان کې دي او هوسا ژوند او فعالیت کوي. په دغو تنظیمونو کې القاعده، تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي، لشکر طیبه، جماعت الدعوه، فلاح انسانیت او یو شمیر نور تنظیمونه شامل دي.
د امریکې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سلویان ویلی امریکا پاکستان سره په ګډه کار کول غواړي خو دا هسې په داسې حال کې نشي بریالی کېدی چې ترهګر ډلو ته د پاکستان د سرحدونو دننه خوندي مرکزونه ورکړل کېږي. افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خپل وینا کې د امریکې مرستیال وزیر ویلي افغانستان کې د جګړې په میدان ګټه نشي ترلاسه کېدی بلکې د دغه جګړې سیاسي هواري لټولو ته اړتیا ده. اخوا ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ملي حلودي د امنیت شورا غونډې ته ویلي چې پاکستان د افغانستان سره په لګېدلې پوله کلک قانون اخیستي او هله لري چې اوس په افغانستان هم د ترهګرۍ پر ضد د خپل برخې رول ولوبوي. د مولوی ویلي پاکستان ژمن دی چې خاوره به کوم بل هېواد د ترهګرۍ لپاره نه استعمالوي. او د خیبر پختونخوا اسمبلی ښځو ته په سرکاري محکمو کې زیاته برخه ورکولو لپاره دوه قراردادونه وړاندې کړي دي. د قراردادونو وړاندې کولو په وخت یو شمیر ښځو غړو ویلي دي که څه هم د دوی آبادی نیم په نیمه ده خو دوی ته 10% برخه په نوکرو کې ورکړل کیږي. نور حال پیدا پیښور نادر بریډیو خبریال حمید الله راکبی.
د امنا سردار په قرارداد کې غوښتنه وشوه چې زنانه د آبادی نیمه برخه دي او په سرکاري نوکرو کې یوازې 10% برخه لري او دا د نیمه آبادی سره زیاتې دي.
جس کے لیے ملازمتوں میں 10% کوٹا مختص ہے جو آبادی کے تناسب سے بہت کم ہے، لہذا حکومت محکمہ زراعت میں خواتین کے لیے مختص کوٹے کو 10% سے بڑھا کر 15% کر دے.
خود تحریک انصاف شاہ پرمان اویل دا قراردادونه د اول نه د حکومت سره سلا شوی ندی، خو وی ویل دا مسله سنگینه ده او بحث په پکار دی چې په دې اړه سرنګا قانون جوړی دی شي یا په د وزیر اعلی په حکم عمل کی دی شي.
ایشو سیریس ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے صرف ضرورت تک، اور ضرورت اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے.
په یو بل قرارداد کې اوس مهان ایم پی غوښتنه وکړه چې د زنانو د ترقۍ خبره راشي، نو یوازې د دستکاری په مرکزونو ختمه شي او نوي عصري تقاضو او د نړۍ د غوښتنو سره سم د زنانو د صلاحیتونو د ودې لپاره کوم عملی ګامونه نه پورته کیږي.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو دا.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد ردمنش امریکا غاګشنا رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو تیر شپه د هلمند ولایت د بغران پولیسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د دوو زندانونو څخه 18 تنه چې د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري هم پکې شامل وو خوشی کړي دي. جنرال ردمنش وویل په خوشی شویو بندیانو کې د ملي اردو او ملي پولیسو د سرتیرو سربیره یو شمیر ملکی وګړي هم شامل دي. د دفاع وزارت لخوا په یو خبر شوی لامه کې ویل شوی دي چې دا سرتیري په دوو جلا زندانونو کې د بغران ولسوالۍ کې ساتل کېدل.
د امریکې په سنت کې د سرکاري خرچو په سر د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند ترمنځ اتفاق نه راتلول وجه بیګا د نیمې شپې وروسته غیر ضروري لګښتونه او چارې تړلې شوې دي. د امریکې سنت د خالي پرز نه وخت او د فروری اتمې نیټې پورې سرکاري چارو چلولو لپاره د ارزي لګښتونو بجټ باندې اوږد بحث کړي، خو د ډیموکرات ګوند غړي په ارزي بل باندې د اکثریتي ریپبلیکن ګوند سره کوم اتفاق ته نه دي رسیدلي. د ډیموکراټانو غوښتنه وه چې د حکومت د کار د دوام په خاطر یوازې د مصرفونو بجټ منظور کړي، خو ریپبلیکن پارټۍ کوشش کوو چې بجټ کې د سرحدي امنیت او په قانوني مهاجرت کې د اصلاحاتو لپاره هم پیسې کېښودل شي. وایټ هاوس ته لګښتونو د قانوني مسودې په نه منظورېدو خپل رد عمل کې د ډیموکرات ګوند په سنیټرانو سخت نیوکې کړې. ویلي دي هغوی په امریکایي وګړو ناقانونه کډوالو ته ارزښت ورکړی دی.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د هغه میرمن کیرن به نن د شنبې یا خالی په ورځ له منځني ختیځ څخه د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې مصر ته ورسیږي. تمه د پینس په د خپل دغه سفر پر مهال له اردن او اسرائیلو څخه هم لیدنه وکړي. پینس لومړنی جیک پورډ امریکایي چارواکی دی چې د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ د نوې تګلارې تر اعلانېدو وروسته دغې سیمې ته ورغلی دی. ترامپ بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینه په توګه وپیژانده او ویلي و چې خپل سفارت به تل ابیب څخه ورته انتقال کړي. د ترامپ دا پریکړه د ډیرو نړیوالو مشرانو لخوا غندل شوې وه.
د امریکای ریپبلیکن پارټۍ سره تعلق لرونکي سېنیټر رین پال باندې په حمله تورن تن باندې په عدالت کې د کانګرس په یو غړي د حمله تور پورې کړل شوی، خو دغه تن پلټنه کوونکو ته ویلي د دغه ګام په شا کوم سیاسي مقصدونه نو. چرباکی وای د کینټکی ریاست سره تعلق لرونکي ریچ رین باوچر با د یو تلون نه دی په عدالت کې خپل جرم مني. د باوچر وکیل ویلي پر رین پال باندې شوی حمله د نوموړي د کور دالان د صفای په سر راپورته شوی و.
فیسبوک وای دوی به په خپلې پاڼې باندې د خبرونو په برخه کې باوري خبری سرچینو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو خلکو ته د غلطو معلوماتو تر رسیدو مخه ونیول شي. فیسبوک ویلي دي چې دوی به اوس له خپلو 2 میلیاردو کارونکو څخه وپوښتي چې د خپل باور وړ رسنۍ ورته په ګوته کړي چې په راتلونکي کې بیا له هماغو رسنیو ورته خبرونه وړاندې کړي. د فیسبوک بنسټګر او مشر مارک زوکربرګ د جمعې په ورځ ویلي و چې دوی ته دا ډیره سخته ده چې تر ټولو زیاته باوري رسنۍ په نښه کړي، ځکه د رسنیو ترمنځ ګڼ توپیرونه دي. خو د ټینګار وکړ چې فیسبوک باید تر ټولو باوري خبرونه خپره کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان کراچۍ ښار کې د سویلي وزیرستان قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي زلمي نقیب محسود د عدالت نماورا په ښکاره ډول د پولیسو مقابله کې د وژنې په سر د پولیسو مشر ایس ایس پی راو انوار د خپلې څوکۍ نه لرې کړل شوی دی. د سره ایس پی انویسټیګیشن هم لرې کړل شوی دی او د دې نومونه په اگزیټ کنټرول لیست کې اچول شوي دي. نور تفصیل مو په کراچۍ کې د خپل همکار فضل عزیز نه پوښتلی.
دا کمیټه چې کوم جوړ شوې ده د نقیب مسعود چې خپل نوم یې نصیب الله مسعود دی، دغه د وژنې د پلټن دپاره چې کومه مقابله شوې ده، د پولیس مشر د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیس مشر روندار په مشرۍ باندې په هغه چې کوم احتجاجونه وشوې ده پوښتنې را ولاړې شوې او بیا په دې باندې نوټس واخیستل شو، سپریم کورټ هم واخیستل، د سند صوبایي حکومت هم واخیستل. په دې لپاره بیا یو کمیټه جوړه شوې وه چې دا کمیټه د سی ټی ډي د کراچۍ د کاونټر ټریزم یا ترهګرۍ پرون دی تحقیقات شروع کړی، پرون دی ایس ایس پی ملیر روانوار دا غوښته او دغه سره په کوم علاقه کې چې دا مقابله شوی وه، په کومه کې چې نقیب مسعود وژل شوی وو، د هغې تانی سیچو امان الله مسعود د کراچۍ د شاه لطیف ټاون ډېره غوښتل شوی، د دې نه پوښتنې شوي وي. بیا بېګا شپه ثناء الله عباسي چې د تحقیقاتي کمیټې مشري کوله، هغه ویلي چې د انصاف ویني چې انصاف به ورکړی شي، په دې پېښه کې به انصاف وشي. نن هغې بیا خپل رپورټ جاری کړی دی، په دې کې څلور سپارښتنې کړي دي، مهمې سپارښتنې دي. پکې محمد اکرام صاحب یو دی لومړی سپارښتنه دا کړې چې راونوار او دغه سره د کراچۍ د ختیځې سیمې کوم انویسټیګیشن تحقیقاتو د څانګې د پولیس مشر چې دی الطاف سرور ملک، دا دواړه دي د خپلې څوکۍ څخه لرې کړی شي، د دې د سسپینډ کولو یا د معطل کولو سپارښتنه کړې ده چې دی د پولیس مرکزی دفتر ته حاضر شي، دی دغه ځای نه دغه څوکۍ څخه لرې کړی شي. یو یې دا سپارښتنه کړې ده، په دې حواله یې د سند حکومت ته او چیف سیکرټري ته هغه ته سپارښتنه کړې چې دا په دغه فارمز کې راوستي شي. په دې کې دویمه مهمه خبره دا ده چې دی د داخله وزارت ته یو خط لیږلی دی، دغه سپارښتنه کې مرکزی حکومت ته ویلي دي چې یوازې روانوار نه، د روانوار سره چې په دغه مقابله کې په کومه کې څلور تنه وژل شي او سره د نقیب مسعود په دغه مقابله کې چې د روانوار سره د پولیس کومه پارټي و څومره خلک وو، هغه ټول نمونه دي په اگزیټ کنټرول لیست یا چې کوم خلک په هغه لیست کې واچول شي چې بهر سفر نشي کولی، دغه نمونه دي په هغه کې واچول شي. هم په دغه باندې نورې پرتنې هم روانې دي، خو دا په سم ډیسټریټ ډول باندې په دې باندې دغه څلور سپارښتنې دي چې دا ویل شوي دي. د دې ترڅنګ بیا د کراچۍ د پولیس مشر هغه ته پکې هم دا سپارښتنه شوې ده چې د پولیس کما ځای خپل محکمه نه کاروي، چې دا د دغه پیښې په دغه مقابله کې کم خلک چې دي د روانوار سره د پولیس د پارټۍ یا د پولیس کوم غړي دي د هغو خلاف دې محکمه نه کاروي هم وشي. تر دې سره سپارښتنه راغلي دي بیا د روانوار خلاف دغه ګامونه پورته کړی شوي دي. خو په دې کې محمد اکرام صاحب په خپل باندې د روانوار دغه دومره څه یو بیان راغلی دی، هغه ویلي دي دغه کمیټې کې بیان چې سپارښتنه شي دي دی ویلي چې دغه تعصب په بنیاد باندې کړی دي، خو تر اوسه پورې په دې باندې دا اقدام شوی دی. دغه کم د روانوار خلاف چې د سپارښتنې دا شوې دي، خو درې ترڅنګ محمد اکرام صاحب خبره بل هم کوم چې په ټولنیزو رسنیو باندې دا غوښتنه بیا هم کیږي چې یوازې د روانوار معطل کول هغه د خپل چوکۍ څخه لرې کول دا د مسلې حل نه دی. خلک غوښتنه کوي چې هغه ترې په دې کې سزا ورکړي شي، چې هغه د خلک په ټولنیزو رسنیو باندې داسې هم وایي چې دا قتل شوی دی، دا بېګناه ماورای عدالت.
فضل عزیز درته وایي چې په ټولنیزو رسنیو باندې تاسو دا وایي، خو نن چې کوم سفارشات شوي دي په دې باندې د عامو خلکو او د پاکستان میډیا رد عمل څه دی؟ آیا کوم مطمئن ښکاري؟
محمد خان صاحب تاسو هم دا وایل چې په دې باندې دغه باس کیږي، دغه اقدام هرکلی کیږي، زیات خلک دی ته ګټه هم وایي. کوم خلکو چې په ټولنیزو رسنیو یاد نقیب مسعود د وژنې په ضد باندې آواز راپورته کړی، احتجاجي مظاهرې کړي دي، دغه کې راپورته کړی دی، خو په ټولنیزو رسنیو په ځایي میډیا په رسنیو باندې دا غوښتنه هم کیږي چې یوازې د نقیب مسعود په وژنه کې نه، بلکې د دې نه وړاندې هم په لسګونو باندې دغه رنګ مقابلې په کراچۍ کې شوي دي، پای کې خلک وژل شوي دي. د هغې د پلټنو هم غوښتنې کوي چې د روانوار په مشرۍ باندې دغه نورې پیخ کمی مقابلی چی جیر پایی که خلق ودد شویده دا غدی هم راک کارکلی شی دا سر ندی دا سمرا مقابلی چی شوی سمرا خلق ودد شویده آغا پیخ دی رامخی تکلی شی او پدی که دی دتا باقید سزا ورکلی شی یوازی موطل کول نا یوازی دا دست سپن کول یا دا دغی زلی نبد دول نا دی پا رسمی تو گوانی دی ویچی دستی سزا دی ورکشی چی دا دنیا تخکار شی دلتا دست مقابلی شوی دا جالیوی او پایی که دا سزاگانی ورکلی شوی دیر مننه فضل عزیز
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
رنو او قدرمن اوریدونکو په کراچۍ کې مو د اوویشت کلن پښتون ځوان نقیب الله محسود د وژل کېدو د پیښې په اړه وروستي معلومات واوریدل. په کوټه کې هم په همدې مسله باندې خلکو لاریونونه کړي دي چې زموږ همکار حمید سمسور مدري خبروي.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله چې د ټولو سیاسي ګوندونو د اکشن کمیټې له لوري غړو په دې کې ګډون درلود. دوی د سویلي وزیرستان 28 کلن ځوان د نقیب الله وژنه په سختو ټکو کې وغندله. دوی د سند د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول.
نایل سند حکومت
مرده باد،
نایل سند حکومت
مرده باد،
قاتل اس اس پی راو انور کو قاتل اس اس پی راو انور کو انصاف دو انصاف دو انصاف دو انصاف دو انصاف دو انصاف دو
وینا کوونکو پر دې محل باندې وویل چې له عدالت پرته و هیڅ یو چارواکي ته دا اجازه نشته چې څوک قتل کړي. د دې سپیناوی د قتل واک باید یوازې و عدالت ته وي. چې کوم چارواکي دغه جرم وکړي باید حکومت دغه نوټس واخلي.
مجھ وائی چی کم دا ماورای عدالت پا متحد کتلون کی چی دا رکاو سی ولی دا دید پارا دا عدالتون استا آئی کورتی سپریم کورتی نو دا عدالتون چی دی دا دشگردان تا سزاوی ورکی کراو انوار تا دون اختیار ورکی چی دی بغیر اجازتا بغیر پشتن بغیر ثبوتا خلق ونی سی او مڑی نو بیدا دا دلتو سفایدہ چی دا دلتون جور سی بی دی بیدا دا جان سفایدہ چی دا جان آسی دون ججان ناس دی عدالتون دی وکیلان دی دا دید پارا خوج دی گوری سسٹم جور سی دی پا ملکی عدالتون عدالتی نظام دی کایو دشتګر دی دغه د فارم عدالتي نظام دی هغه عدالت به فیصلو کی چې دی پانسی کی چیف جسټس تا آرمی تا دارانو راو انوار رنگا چې دی ډیر کرپټ پولیس افسران دی دا باید رکاو کی او د دې د پاره چې دی یو قانون جوړ کی چې بغیر ثبوت بغیر پښتنه باید د چا دنګ قتل نو کی
او بل لورته حالته د بلوچستان دارنای په سیمه کې هم په کراچي کې د سویلي وزیرستان د نقیب الله د وژنې په ضد باندې یو شمیر خلګو لاریون راوېستي. دوی د دې پیښې غندنه کوله او د پولیسو افسر اس اس پی دراو انوار د نیولو غوښتنه وکړه. د کراچي په شمول په بلوچستان کې هم په مقابله کې د وژنو تورونه مخې ته راځي خو حکومتي چارواکي زیاتره دغه ډول تورونه ردوي. چارواکي دریز لري چې په هیواد کې د تراګرۍ د مخنیوي لپاره چې کله کله دوی د وسلوالو په ضد باندې د بریدونو ځواب ورکوي نو دوی دفاعي ډزې وکړي چې په دې کې وسلوال ووژل شي. خو د بشري حقوق سازمانونه بیا په مقابلو کې د وژنو د سپیناوي لپاره د پلټون غوښتنه کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو ټلویزیون، کوټه.
وی او ای ډیوا د کره خبرونو لپاره ستاسو د خوښې غږ. وی او ای ډیوا واوري په ټي وی یو وګوري، په ټویټر یې خوښه کړئ او په ویبپاڼه یې ولولئ.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان په حق له ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خپل بنا کې ویلي دی امریکا پاکستان سره په ګډه کار کول غواړي، خو دا چې دغه کوششونه په داسې حال کې نشي بریالی کېدی چې ترهګر ډلو ته د پاکستان د پولو درنه خوندي مرکزونه ورکړل کېږي. خو هم دغه غونډې ته ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ملي هالودي ویلي پاکستان افغانستان سره په لګېدلي پوله کلک ګامونه اخیستي دي او دا چې افغانستان د هم د ترهګرۍ پر ضد خپله برخه رول ولوبوي. نور حال پی دا استاد منګه همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر سلوان ویلي چې افغانستان کې د جګړې په میدان ګټه نشي ترلاسه کېدلې، تر هغه پورې ګټه نشي ترلاسه کېدلې، بلکې د دغه جګړې سیاسي هواري لټولو ته اړتیا لري. د هغه په وینا دا حقیقت ارومرو منل دي چې افغان حکومت طالبانو سره د سولې خبرو پیل کولو لپاره ضد کوي، خو د طالبانو لخوا د دواړو غاړو په ګټه کې هیڅ خوښي په نظر نه راځي. سلوان وویل د سولې تړون ته د رسیدو لپاره به طالبانو ته کلک لبس کول وي چې هغوی به تراه کری سره خپله اړیکه پرې کوي او د افغانستان قانون ته به غاړه ږدي. د بارنو چارو مرستیال وزیر وویل د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به په ګډه طالبان تنها کول وي، د هغوی د وسایلو او وسلو مخه بنیول وي تر څو چې هغوی پوهیږي چې د خپلو مقاصدو ترلاسه کولو یوازنۍ لاره ورسره د خبرو اترو پاتې ده او د جګړې میدان کې ګټه نشي ترلاسه کولی. د پاکستان سفیر ملیح لودی وویل چې دا یو غلط سوچ دی چې د طاقت او په زور زبردستۍ سره به افغانستان کې حالات سم شي. د افغانستان ولس کال تاریخ د دې شاهد دی چې دا ګټه نشي ترلاسه کولی. ملیح لودی زیاته کړه چې د افغانستان په 90% برخه افغان حکومت اختیار نه لري یا پرې دواړه ډلې جګړه کوي، نو په داسې حالاتو کې یاغي ډلو ته په خارج کې د محفوظ ځایونو ضرورت نشته او بلدا چې په افغانستان کې یاغي ډلې د نشي توکو د کاچاکو نه په میلیونو ډالر ګټي، نو که دوی محفوظ ځای هم لري او پیسې هم ورته ور روانې وي نو بیا بارنو مرستو ته هیڅ ضرورت نه لري. میرمن لودی په افغانستان کې د پایدار امن لپاره مذاکرات ضروری وبلل.
نو اردن کوله بل خو افغان حکومت او د پارلمان استادو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه لشبو څرګندونو هرکلی وکړ. د جمهوریت ریاست چارواکو ویلي د افغان حکومت او د افغانستان خلکو غوښتنې په واقعیتونو بدلې شوې او نړیوال ټولنې دغه واقعیتونه درک کړي دي. لکابل پرې د ټیوی خبریال حقمل روان د راپور سره.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه له شویو څرګندونو ملاتړ وکړ. د جمهور رئیس د رسنیو دفتر مشر هارون چخنسوري نن د خبری غونډې پر مهال وویل افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې او د سیمې هیوادونه دي هم له توپیري چلن پرته د ترهګرۍ ضد رښتینې مبارزه وکړي. دای وای نږدې ټوله نړۍ ترهګرۍ ګواښوي، باید د سیمې هیوادونه له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له توپیري چلند پرته خپل کردار ترسره کړي. افغانستان تروریزم ضد مبارزه کړې ده او لا هم دا مبارزه روانه ده. لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي تیره ورځ وویل، ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپل افغانستان مهم رول ترسره کړی. اوس په کار ده چې نړۍ او سیمه د ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپل کردار ادا کړي. هم درز دی هیواد پرلمان دویم رستیال نذیر احمد احمدی دی ملګرو ملتونو په امنیت شورا غونډه کې دی ملګرو ملتونو دی سازمان مشر څرګندونې له حقیقت ډکی و غړنلې.
بله موږ له دغه نهار کلیم کوو، دا د افغانانو نظر هم ده، دا د ملت نظر هم او د حکومت نظر هم ده. همیشه په مطبوعاتو کې یا په نړیوال کانفرانسونو کې دغه خبرې نه موږ یادونه کړې وه، لکه څنګه چې سرمنشي نن په دغه کانفرانس کې یا تېره ورځ یادونه وکړله. دوی اوس ایله واقعیتونه درک کړل او هغه موضوع چې په افغانستان کې د دې رای حل داسې موضوع ده، هغه دا ده چې د سیمې هیوادونه همدغه رقم ته هم جواب نور هیوادونه باید افغان حکومت سره په کلکه ودرېږي او دا حمایه کړي تر څو پورې دغه
په ورته وخت کې د جمهور رئیس د رسنیو دفتر مشر هنون چخنسوري له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې شپې ناسته مهمه وګڼله او زیاته یې کړه چې نږدې ټول هیوادونه له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف د افغانستان له روان سیاست څخه ملاتړ وکړ. هارون چخنسوري وایي د افغانستان روان کړکېچ د جګړې له لارې نشي هوارېدلی او نه هم وسلوال مخالفین روانه جګړه ګټلی شي. او نوموړي له طالبانو وغوښتل چې د سولې په هدف د مذاکراتو بین الافغاني لار خپل کړي.
هر هغه هیواد چې په همدغه چارچو کې د افغانستان حکومت تعین کړی دی کار وکړي او مومد واقعي سي د افغانستان حکومت هرکلی کوي او د افغانستان د حکومت هغه عمومي پلان اساسي پلان دی او هدف د هغه د سلطه د رسیدو دی. طریقو باندې بحثونه کیږي ولې باید بحثونه چې کیږي هغه باید نتیجه محوره وي او د افغانستان د حکومت او د خلکو په رهبري وي چې په دې کې اجماع سته په هغه رقم کې په مخ ولاړ سي کوم مشکل پاک نه سو.
نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې داسې وویل:
څولو بښ کې د افغانستان د حکومت د ریز وضعیت طالبان باندې هم په ورو ورو ځخ سوي دی چې کا افغان یست راسي سولې وکړي د جنگ د لارې نه سي ګټلای او دا پیغام بیا ورته ورکو چې جنگ د حل لار نه ده او د جنگ د لارې دوی نه سي ګټلای. د نورو د منافع باید قرباني د افغانستان خلک ورنه کی او دوی باید وسیله نه سي. د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتو کې دا ثابت کړ چې کولای سي چې خپل مالکیت ولري په کابل کې مذاکرات تر سره کی یا په بل هر ځای کې چې غوړ مذاکرات تر سره واغ نتیجه ته ورسي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته تیر شپه انټونیو ګوتریش ویلي د ترهګرۍ ضد مبارزه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې پر ضد مبارزه وکړي بلکې په وینا یې د ترهګرۍ ګواښ د خدمېدو لپاره ګټور هر اړخیزه او سیمه ییزې همکاري باید زیاتې شي. همدارز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلوان ویلي طالبان د سولې خبرو ته چمتووالی نه لري او په خبره یې په روان کال کې باید اړین بدلونونه وشي. ښاغلی سلیوان په امنیت شورا کې د طالبانو د منځوي کېدو خبره وکړه او په ټینګار سره یې وویل چې د طالبانو د ملاتړ منبع د ختمې او له منځه د یوړلی شي او دا هغه څه دي چې نن په کابل کې افغان چارواکو هم د ترهګرو د ملاتړ سرچینو له منځه وړلو تاکید وکړ. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیوه ریډیو، کابل.
نو اردوونکو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د افغانستان په اړه د وروستیو څرګندونو په اړه مو د افغان حکومت او د پارلمان د غړو غبرګون واورېده. د کابل خلک په دې اړه څه وایي؟ د حقمل روان لږ شمېر اردوونکو سره غږېدلی.
د ما نوم حاجي سردار غني ده، د لوګر اوسېدونکی. یاره وروره، د ما په دې کې دا نظر ده چې که چیرې د نورو ګاونډیانو دولتو دا نظر یې لکه دا دېرش کاله یا څلوېښت کاله موږ تاسې کوم سلوک سره کوي او افغانستان روغې لارې ته نه پرېږدي، مثال خبرې هغه نه امن نه غواړي، نو په دې رقم باندې پنځه زره کاله نور هم نشي راتلای چې افغانستان سولو امنیت نه غواړي. د ملک سولو امن نه راځي د ګاونډیانو د پاکستان دی، ایران دی، کوم کوم دی دیو دولتولو وجه ناراضی کده موږ پری لاسوینه پریګ دی او موږ سره وروره پر همکاری وکي، موږ سره مثال خبره گاونډی توب وکي یا نړیوالو ټولنه موږ سره همکاری وکي. لکه ملګری مله تو شو ویل دی ګوره دیغه خبره بالکل درسته ده، د سره شو نور خلک مرستهونه کی کومکونه کی همکاریونه کی ورور افغانستان به اشاره بسل وسو شي.
زه محمد عمر د ما نوم ده، د کابل اوسیدون کیم او د افغانستان مسله تنها د افغانستان مسله نه ده، د همسایگانو همکاری ده او د نور ملکونو همکاری ده سه ده باید وکی او صادقانه همکاری د نور ملکونو نور همسایگان باید بوده که وند واخلی او همکاری وکی، صادقانه همکاری وکی او د دروغ و د ترول و خبر بنی ده و صادقانه همکاری دوی وکی سه امن بوده ملک راشه.
پختنی پیغلی پا کور ناستی کندی شوی
بری بلکو مسکن و او پلاری مسکن و یو موری دسمین سر اغام دیورون سر دا
دا تنکیز وانان چیر تلالل
ترهگرائی کوتا پیخور
کابل کندهار
جلال آباد مردان
هلمند او سوات وهلی او زپلی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ترنو اردن کو پام وکړی یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان کراچی ښار کې د سویلي وزیرستان قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي زلمی نقیب مسعود د عدالت نماورا په ښکاره ډول پولیس مقابله کې د وژنې په سر د پولیسو مشر ایس ایس پی راو انبار د خپلې څوکۍ نه لرې کړی شوی دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځانګړی پلاوی به په راتلونکي میاشت کې پاکستان ته ولاړ شي تر څو د هغو بندیزونو څارنه وکړي چې د دوی لخوا په جماعت الدعوا او یو شمیر نورو ډلو کسانو باندې لګیدلی وه.
چې کوم نیشنل اکشن پلان شوی وو هغې کې دا ویل شوي وو 2014 کې چې کوم تنظیمونو باندې چې بندیز لګېدلی دی دوی ته اجازه دي چې په نورو نومونو باندې سرګرمۍ وکړي.
د امریکې په سینټ کې د سرکاري خرچو په سر د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند ترمنځ اتفاق نه راتلو له وجې بېګا د نیمې شپې نه وروسته غیر ضروري لګښتونه او چارې تړلې شوې.
او اوس هم د خبرونو تفصیل.
د پاکستان کراچۍ ښار کې د سویلي وزیرستان قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي زلمی نقیب مسعود د عدالت نه ماورا په ښکاره ډول د پولیس مقابلې د وجنې په سر د پولیسو مشر راو انوار د خپلې څوکۍ نه لرې کړل شوی دی. دغه فیصله د سند صوبې د پولیسو مشر اډي خواجه د هغه کمیټې د سفارش وروسته کړی چې د نقیب مسعود د وجنې پلټنو لپاره جوړ کړل شوی. کمیټې سفارش کړی د پلټنو شفافیت لپاره دی. ایس ایس پی ملیر راو انوار او ایس پی انویسټیګیشن الطاف سرور ملک د خپلو څوکو نه په عارضي توګه لرې کړی شي او دا چې د دغه دواړه پولیس افسرانو نمونه دي په اگزیټ کنټرول لیست کې واچول شي چې د ملک نه بهر سفر نشي کولی. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي 28 کلن نقیب مسعود په 3 جنوري پولیسو د کراچۍ نه نیولو او 13 هفته یې مړی موندلې شوی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځانګړی پلاوی به په راتلونکي میاشت کې پاکستان ته ولاړ شي تر څو د هغو بندیزونو څارنه وکړي چې د دوی لخوا په جماعت الدعوا او یو شمیر نورو ډلو او کسانو باندې لګیدلې وه. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو لخوا له بندیز لګول شویو څخه 8 تنظیمونه او 15 کسان په پاکستان کې دي او هوسا ژوند او فعالیت کوي. په دغو تنظیمونو کې القاعده، تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي، لشکر طیبه، جماعت الدعوا، فلاح انسانیت او یو شمیر نور تنظیمونه شامل دي.
د امریکې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي امریکا پاکستان سره په ګډه کار کول غواړي. خدای شي کوششونه په داسې حال کې نشي بریالي کېدای چې ترهګر ډلو ته د پاکستان د سرحدونو دننه محفوظ مرکزونه ورکړل کیږي. د افغانستان په حق له ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خپل بنا کې د امریکې مرستیال وزیر ویلي افغانستان کې د جګړې په میدان ګټه نشي ترلاسه کېدای بلکې د دغه جګړې سیاسي هواري لټولو ته اړتیا ده. او په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ملي حلودي د امنیت شورا غونډې ته ویلي پاکستان افغانستان سره په لګېدلې پوله کلک کامونه اخیستي او هیله لري چې اوس په افغانستان هم د ترهګرۍ پر ضد د خپلې برخې رول ولوبوي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس او د هغه میرمنه کیرن بانن د شنبې خالی په ورځ له منځني ختیځ څخه د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې مصر ته ورسیږي. تمه ده پینس به د خپل دغه سفر پر مهال له اردن او اسرائیلو څخه هم لیدنه وکړي. پینس لومړنی جګ پوړی امریکایي چارواکی دی چې د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ د نوې تګلارې تر اعلانېدو وروسته دغې سیمې ته ورغلی دی. ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپېژانده او ویلي و چې خپل سفارت به له تل ابیب څخه ورته انتقال کړي. د ټرمپ دا پریکړه د ډیرو نړیوالو مشرانو لخوا غندل شوې ده.
امریکې سینټ کې د سرکاري خرچو په سر د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند ترمنځ اتفاق نه راتلو له وجې بېګا د نیمې شپې نه وروسته غیر ضروري لګښتونه او چارې تړلې شوې دي. د امریکې سینټ د جمعې پورې ناوخته د فروری اتمې نیټې پورې سرکاري چارو چرولو لپاره د عارضي لګښتونو بجټ باندې اوږد بحث کړی، خو د ډیموکرات ګوند غړي په عارضي بل باندې د اکثریتي ریپبلیکن ګوند سره کوم اتفاق ته رسیدلی نه دي.
د کارټر مرکز په یو نوی راپور کې ویلي دي چې په افریقا کې د ګینی د چینجی د ورکاوي په برخه کې کار کوي. د کارټر مرکز ویلي دي چې تیر کال دغه دردونکي چینجی 15 پیخې په چات او 15 نورې د ایتوپیا په لرې پرتو سیمو کې موندل شوې دي. خبر زیاتوي چې په ایتوپیا کې ټولې پیخې په هغو کډوالو کې موندل شوې دي چې ناپاکې اوبه یې څکلې دي. د کارټر مرکز ویلي دي چې مالی کې د تیرو 15 میاشتو په جنوبي سوډان کې د تیرو 14 میاشتو راهیسې دغه چینجی پیخې نه دي موندل شوې او دا یو غټه لاسته راوړنه ګڼي. د ګینی د چینجی لپاره تر اوسه نه واکسین شته او نه درمل، بلکې یوازې د خلکو د عامه پوهاوي له لارې د دغې ناروغۍ کنټرول کیږي. د جنوبي افریقایي میرمنې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې دا چینجی د ماشوم له زیږون څخه زیات درد لري، ځکه د زیږون درد ختمیږي خو دا دوامدار وي. دا چینجی حتی خلکو ته دایمي مایوبیت هم پیدا کولی شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدمونو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل او بیا هم راځو د راپورونو لړۍ ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځانګړی پلاوی به په راتلونکي میاشت کې پاکستان ته ولاړ شي تر څو د هغو بندیزونو څارنه وکړي چې د دوی لخوا په جماعتو دعوه او یو شمېر نورو ډلو کسانو باندې لګېدلې وه. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو لخوا له بندیز لګول شویو څخه 10 تنظیمونه او 15 کسان په پاکستان کې دي او هوسا ژوند او فعالیت کوي. د ډی وی خبریال اورنګزیب پرې نور حال درکوي.
پاکستان کې جماعت دعوه او یو شمیر تنظیمونو او هغه تنانو چې ملګرو ملتونو پر بندیز لګولې دي د دوی جاج اغستو د لپاره به د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یو ټیم راتلونکي میاشت د پاکستان سفر کوي او د دې خبرې جاج به اخلي چې پاکستان دغه تنظیمونو او تنانو باندې د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی بندیزونو باندې څومره عمل کړی دی. د پاکستان مطبوعات د زرایو لخوا وایي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل دغه ټیم به فروری په میاشت پاکستان ته راځي او یو شمیر تنظیمونو باندې د پابندو په لړ او په دوی عمل کولو په حق له پاکستانی چارواکو سره به ملاقاتونه کوي. رپورټونه وایي د غټیم به جماعت دعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې لګول شوو بندیزونو جاج اخلي او پاکستانی چارواکي به د بندیزونو باندې د پاکستان لخوا عمل کولو په حق له دوی ته بریفینګ ورکوي. رپورټونه وایي ملګرو ملتونو په کومو تنظیمونو بندیز لګولې دي هغه کې 20 تنظیمونه او 15 تنان په پاکستان کې دي. دغه تنظیمونو کې القاعده، تحریک طالبان پاکستان، لشکری جنگوي، لشکری طیبه، جماعت دعوه، فلاح انسانیت او نور تنظیمونه شامل دي. وړاندې د جنوري ورومبه نیټه پاکستان یاد شوی تنظیمونو باندې دا بندیز لګولې وو چې پاکستان کې بچندې نه راغونډوي او خلکو کپنو ته یې امر کړی وو چې یاد شوی تنظیمونو مالی مرستې دې اونه کړي. جماعت دعوه مشر حافظ سید هم نږدې 300 نظربندې نه پس پاکستان عدالت لخوا خوشی کېدو وروسته پاکستان لوی خارونو کې جلسې کړې دي او وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم ویلي وو حافظ سید پر ضد پاکستان کې څه مقدمه نشته نو څنګه پرې پاکستان څه کاروای وکړي. د وزیر اعظم د بیان پاک سول عمل کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک ویلي دي
خپل خیال دا دی چې نور ملکونو اندېښنو نه زیاتې زموږ پاکستان د خپلو خلکو اندېښنې په کار داسې زیاتې نظر کونی شو چې کوم نېشنل اکشن پلان شي او هغه کې دا ویلي شي 2014 کې چې کوم تنظیمونه باندې بندیز لګېدلې دوی وخت ته اجازه دي چې په نورو نومونو باندې سرګرمي وکړي. په دلته ډېر تنظیمونه لګیا دي کارونه کوي چې دا یو نوم پکې تاسو واغستو درس نورم ډېر دي. نو دا ټول غلطه خبره ده. دا نه چې نور هیوادونه هم ټیک دي، اکثر به وایي چې هغه څه وایي خبره خو پاکستان خلکو فیصله کړې چې دوی فعالیتونه نه کوي.
رایټرز نومي خبرې ایجنسی یو ریپورت وایي جماعت دعوه په پاکستان کې 300 مدرسې او سکولونه دي. دغه تنظیم هسپتالونه هم لري او ګرد پاکستان کې 15,000 تنان بغیر ستنخانه دوی ته پاره کار کوي. دغه شان پا په سونو خلک جماعت داوا او فلا انسانیت په تنخوا هم ساتلی دي. پاکستان کې د وخت نږدې اویا تنظیمونو باندې بندیز لګول شوی دی، خو جماعت داوا لا تر اوسه د سارنې په فهرست کې شامل دی. هند جماعت داوا باندې کال 2008 ممبئی ترهګر بریدونو تورونه لګوي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
د ډیوا ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیوا ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د خیبر پختونخوا باچا خان یونیورسټي باندې د ترهګر حملې دوه کاله پوره شوه دي. کال 2014 کې د جنوري په 16 نیټه په باچا خان یونیورسټي باندې ترهګر حمله کې 14 زده کوونکو په شمول 18 کسان وجل شوي او 18 نور ژوبل شوي. د یونیورسټي انتظامیه وایي اوس یې امنیتي ګامونه هم سخت کړي دي او د تیرو وختونو په نسبت زیات طالب علمان داخلو لراځي. نور حال پی د سیمینار د ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
نن په بچا خان په هنتون د ترهګریز برید دوه کاله پوره شو. د کال 2014 جنوري په 16 نیټه وسلوال د 400 بچا خان په هنتون ته داخل شو او د په هنتون ساتونکو استادانو او زده کوونکو باندې ډزې پیل کړې وې. د په هنتون ویان سید خلیل په وینا برید کې 14 زده کوونکي، یو استاد او درې نور اهلکار وجل شو او تر 300 پورې پکې ټپیانو. سید خلیل وای د کلیزې په مناسبت کومه دستوره نوره جوړه کړې شوی، خو د جمعې په ورځ د منځ وروستو د وجل شو تنانو په حق کې د مخبرت دعا شوی و. سید خلیل وای موجوده وخت کې د امنیت کلک ګامونه پورته کړی شوی او دوی هر قسمه خطر مخنیوي ته تیار دي.
سکیورټی انتظامات هغه وخت په مقابله کې ډېر بهتر دي. د سدا داسې موږ هم داسې محسوس کولو چې دوی نه پد و موږ ته داسې مشکلات را پیښیږي، خو د خوشحاله خبره دا ده چې دې کال کوم داخلي سټوډنټان وشو نو هغه د هغه وخت په مقابله کې 200 سټوډنټان زیات داخله وکړي.
د برید وروستو بچا خان په هنتون کې د ساتون کشمیر زیاتولو ترڅنګ د قلا دیوالونه اوچت کړی شوي، پرې خاردار تارونه لګول شوي او ځای پر ځای سکیورټي کیمرې هم لګول شوي دي. په هنتون ته د ګاډو داخلېدو په وخت سخته تلاشي اغېستل کیږي او د شناخت کولو او نوملیکنې وروستو په هنتون ته د داخلي اجازه ورکړل کیږي. په هغه وخت کې د پوهنتون مشر فضل رحیم مروت وای د وجل شو ځوانانو غم یې لا هم تازه دی، خو د دې سیمې خلکو ته به په موجوده مشکل وخت کې هم پر مخ تلل وي.
سما په دې هغه مخونه مخته مخته کیږي د خلکو ماشومانو د حکومت تر سره لا کومه کوکلا ما ور سره کومه کوکلا بل سره کومه کوکلا او دا خو شي په حکومت باندې نه بدلیږي او نه سوق به دا کوي چې رمن با په لاسو کسانو مرکولو په شهیدانو کولو بل څه وطن ودرو کلم به ودرو یو اداره به مخ باندې پرمختګ نه کوي. دا غلطه ده. خو ما په نس سره هغه شی چې ته نه شو هغه شی قلم چې کوم دی قلم پرې نه واته.
په آرمی پبلک سکول، بچا خان پوهنتون او د پېښور زری تربیتی مرکز باندې د وسلوالو بریدونو باوجود هم دغه تعلیمي ادارو کې د زده کړو لړۍ دوامداره ده. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي. د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
رن اردن کو په پاکستان کې د مخالف ګوندونو احتجاجي تحریک او د حکومت او پوز ترمنځ مخ پر زیاتې دونکې تاوتریخوالي په ترڅ کې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ مشر قاضي په هیواد کې د جمهوریت نظام ننګه او دفاع کړي. پیر ولای چا پر اداره پور سوالي
پاکستان کې د مخالف ګوندونو لخوا کېدونکو احتجاج او د حکومت او فوج ترمنځ تناو پترس کې د هیواد سترې محکمې مشر قاضي د جمهوریت نظام د دفاع اعظم سرګن کړی دی. بلخوا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی مخالف ګوندونو ته په پارلمان او صوبایي سملو کې د خپل اکثریت ثابتولو ګواښ کړی دی. پیپلز پارټي او د تحریک انصاف په شمول یو شمېر نور مخالف ګوندونو د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سیاسي طاقت مرکز پنجاب ایالت حکومت راغورځولو تحریک پیل کړی دی. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوښه کېدلو وروسته واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په ملکی عدلیه باندې ښکارو او په فوج باندې په اشارو کې د دوی سره د تربګنې تورونه لګوي او واکمن ګوند د الزام هم لګوي چې اسټابلیشمنت او ځینې سیاسي ګوندونه نه یوازې د دوی حکومت خو موجوده جمهوریت نظام ختمولو په سازش کې هم ککړ دي. نو په داسې حال کې لاهور کې د وکیلانو یو غونډه ته خپل وینا کې د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار په هیواد کې د آئین د سرلوړې د دفاع کولو عزم سرګن کړی دی.
کیا اب انشاء اللہ تعالی اس ملک میں صرف رول آف لا رہے گا، صرف آئین کی حکمرانی رہے گی، صرف اس ملک میں اور کوئی خراب کر دے نہ کر دے ہم ڈیموکریسی کو پامال نہیں ہونے دیں گے.
دے وائچ اوز با پاکستان کی آواز دا آئین او قانون حکمرانی وی او قبل چا سکردار هم لو باولو خو ملکی عدلیه با دا جمہوری نظام پا زد اقدامات نزغمی او دا چی دا جمہوری نظام با مکمل دفاع کولی شی. مسلم لیگ نواز گن دا طور هم لگوی چی پروستو که بلوچستان که دا یاد گن سر تڑاو لرون کی آلا وزر لرکولو پا شا دا ملک طاقتور قوتونو او مخالف پیپلز گن لاسو چه مقصد راتلون کې مارچ میاش کې د سینټ یا بر ایوان لپاره کېدون کې ټاکونو کې د واکمن ګوند ممکنه اکثریت مخنیول دي. دا ګنګوسی هم کېږي چې دغه مقصد ترلاسه کولو لپاره سند ایالت کې واکمن پیپلز ګوند او خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف د یاد ایالتونو اسمبلیانې ماتولی شي. او دې تاکس العمل کې نن د پنجاب ایالت بکر سیمه کې یو عوامي غونډې ته وینا په مهال وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یاد مخالف ګوندونو ته د داسې کولو ګواښ ورکړې دی.
مال روڈ پر سرکس لگا تھا، اس میں سے جس کو بھی ہمت ہے صوبائی اسمبلی توڑ کر عوام کے پاس جائے، اس کو پتہ چل جائے گا سیاست کیا ہوتی ہے. پاکستان کے عوام نے ووٹ اسمبلی توڑنے کے لیے نہیں دیے.
دے وای چې مخالف ګوندونه د تکلشیو اسمبلیانه د ماتیکلی چې ورته پته ولګي چې اولس د دوی سره سا عمل کوي. شاید خاقان عباسی زیاته کړي چې اولس سیاسي ګوندونو ته اوړ د اسمبلیانو د ماتول لپاره نه خو د خپل شخړو د هواري لپاره ورکړي دي. بلخوا د پاکستان فوج په ملکی سیاست کې د سکه قسمه لاسوخنې تورونه ردوي او د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه د پارلمان او د جمهوریت نظام د سرلوړې منلو پخلی کوي. دغه سیر مخالف سیاسی ګوندونه هم دا دریس پلوی چې د حکومت په ضد احتجاج کول د دوی آئینی او جمهوری حق دی. مخالف ګوندونه دا الزام هم لګوي چې واکمن ګوند نواز شریف د ګوښه کولو په ضد چې کوم مزاحمتي سیاست پیل کړی دی په اصل کې دغه د جمهوری نظام لپاره لوی خطر ثابتې دی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو دے د خبر پختونخوا صوبای اسمبلی خزو تا په سرکاري محکمو کې د زیات نمائندګۍ او زیات نوکرو ورکولو لپاره دوه قراردادونه منظور کړي دي. دغه دواړه قراردادونه خزو غړو وړاندې کړي دي او ویل دي چې که څه هم دوی د آبادی نیمه برخه دي خو په ځینې محکمو کې ورته صرف 10% برخه ورکول کیږي. رپورټ پې د پېښور نه ډیو ریډیو خبریال حمیدالله راکوي.
د پښتونخوا په اسمبلی کې زنانه او د خپل حقوقونو د پاره پروان اجلاس کې دوه قراردادونه منزور کړل. د امنا سردار په قرارداد کې غوښتنه وشوه چې زنانه د آبادۍ نیمه برخه دي او په سرکاري نوکرو کې یوازې 10% برخه لري او دا د نیمه آبادۍ سره زیاتې دي.
خواتین کے لیے مختص کوٹے کو 10% سے بڑھا کر 15% کر دے.
خود تحریک انصاف شاہ پرمان اویل دا قراردادونه د اول نه د حکومت سره سلا شوی نه دی، خو وی ویل دا مسله سنگینه ده او بحث په پکار دی چې په دې اړه سرنګه قانون جوړ دی شي یا په وزیر اعلی په حکم عمل کې دی شي.
ایشو سیریس ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے صرف ضرورت تک، اور ضرورت سے اتنا لائف نہیں لینا چاہیے. جہاں خواتین کا کام ہے بہتر کر سکتے ہیں، ان کو گارنٹی دینی چاہیے. جہاں مردوں کا کام ہے ان کے اندر ایکویلٹی بھی ہونی چاہیے، اور صرف ریزولوشن نہ ہو، قانون سازی کی ضرورت ہو یا کوئی ایگزیکٹو آرڈرز کی ضرورت ہو.
په یو بل قرارداد کې عثمان ایم پی غوښتنه وکړه چې د زنانو د ترقۍ خبره راشي، نو یوازې د دستکاری په مرکزونو ختمه شي او نوي عصري تقاضو او د نړۍ د غوښتنو سره سم د زنانو د صلاحیتونو د ودې لپاره کوم عملی ګامونه نه پورته کیږي. دا وایي زنانه په ټکنالوژي، ساينس، انټرنیټي تجارت، تحقیق، کمپیوټر ټکنالوژي، مالیات او د انساني ترقۍ په علومو تربیه کول د نن وخت غوښتنې دي.
لہٰذا یہ صوبہ اسمبلی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ خواتین کی ترقی کو خواتین کی دستکاری سینٹرز تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ ترقی کے جدید رجحانات یعنی ٹیکنالوجی، سائنس، ای کامرس، انفارمیشن ٹیکنالوجی ریسرچ، کمپیوٹر کی تعلیم، قانونی لٹریسی، استعداد کار میں اضافہ، فائنینس پلاننگ اور انسانی ترقی تک بڑھایا جائے تاکہ خواتین ترقی کی جدید رجحانات کا مقابلہ کر سکیں.
د صوبائی حکومت نه صوبائی اسمبلی د خبرې په داسې وخت غوښتلی چې د پاک کومن یو رپورٹ پر واستیو کې د پښتونخوا د زراعت او داخله او د ټولنیزو خېګړو په ادارو کې د زنانو کارکونکو د شمیرو او اسانتیاو په حق له حکومت ته د راپریوتون کې معیار په حق له سرګندون نه وړاندې کړی دي او ویلي په دې دریو صوبائی ادارو کې د زنانو د پاره په مختصو سوکو هم اکثره نارینه کار کوي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
درنو اوردونکو، په دې وروستیو کې له افغانستان څخه په ترکاری او تازه میوو بار 340 ټرکونه په تورخم کې بند پاتې دي او پاکستان ته ورته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. په همدې موضوع د ډیوی خبریال ابراهیم شنواری د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونی له چارواکي زاهد الله شنواری سره مرکه کړې چې په ګډه ورو
زید اللہ صاحب ستاسو په علم کې هم راغلی دا او په مطبوعاتو کې هم راغلی دی چې د پاکستان حکومت د تورخم د لیارې افغانستان نه د تازه میوو او د وچ میوو او د سبزیانو امپورټ یا صادرات بند کړي دي، دغه څه معلومات تاسو لرئ؟
بالکل جی، دا په نومبر کې د تیر کال چې دی په یو لسمه میاشت کې یو اسارو راغلی و او هغه اسارو لاندې په پاکستان کې چې څومره درآمدات د فروټو او د خوراکي مواد کېږي په هغې باندې پلانټ پروټیکشن او یو پرمټ چې دی د هغې شرط لګولی شوی دی، نو هغه امپلیمنټیشن اوس دلته شروع شو تورخم باندې. نو هغه یو دم چې کوم ګاډي راغلي وو هغه ټولې ایسار کړي دي، هغه اوسه پورې ولاړ دي او پرون یې ښه ګاډي واپس هم لېږلي دي. نو دې پرمټ هم په تورخم کې اخیستو سره بندوبست نشته او دا سټاف هم نشته او کسٹم والا وی دا زموږ کار نه دی، او ګاډي چې دی هغه هلته ولاړ دی او هغه نه پرېږدي. دا بالکل رښتیا خبره ده او ډېره تشویشناکه خبره ده.
څه فکر کوئ زید الله صاحب، تاسو خو په دغه موضوع باندې ښه خبرې مې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم دوه اړخیزه تجارت دی په هغه باندې به دغه سي ګامونه د پاکستان حکومت طرفه څه قسم بد اغیز یا اثرات راوړي؟
بالکل جی، زه دا ګڼم چې د دې افغانستان او پاکستان تجارت مخ مخکې نه ډېر په کمزوري لیول باندې روان دی، خطر راغورځېږي لګیا دی. او دا چې کوم اقدام دی حکومت پاکستان اوچت کړو، نو دا سره به دا لږ ډېر چې کوم تجارت دی دا به مکمل ختم شي او یو ورځ دوه کښې به افغانستان طرف ته هم د پاکستان چې دې ځای نه ایکسپورټ زیات کېږي د فروټس او د ویجیټیبلس د سبزیانو، نو هغه به هم بند شي. نو دې سره زه دا ګڼم چې دا تجارت چې دی دا به نور هم بالکل ختم شي او دا زمونږ د خلکو لپاره، خیبر پښتونخوا او فاټا خلکو لپاره ډېره د تشویش خبره ده. دا یو ډېر غلط قدم چې دی حکومت پاکستان اوچت کړی دی چې هغه سراسر د نقصان باعث دی د خپل ملک دپاره، خپل قوم دپاره او زمونږ د خلکو.
زید الله صاحب د قبایلی سیمو چې کوم اتاق ته د تجارت او د صنعت چمبر دی هغه خو تقریبا غیر فعاله دی، ستاسو ساحه چمبر چې دی داسې معلومات دي چې تاسو دغه تاجرانو لیدل کتل هم شوي دي، په کومه کچه یا لیول باندې به تاسو دا خبره وچتوئ یا چا سره څه رابطې شوي که څنګه؟
چیئرمین ایف بی آر چې دی د کسٹم مرشل چې دی د پاکستان د هغې سره زما خبرې وشوې او هغې ته مې دا وویل چې که تاسو فرض کړه بند کړی مې دی نو تاسو موږ سره ملګرتیا وکړئ، تاسو پکې یو مکتوب یو خط ولیکئ، هغې پکې هم خط لیکلی دی، بیا پرون هغې خپل سټاف لیږلی دی منسٹری آف کامرس سره، په منسٹری آف کامرس کې هم زما خبرې شوې دي، دا د منسٹری آف اګریکلچر یا وزیر خوراک لاندې دا پرمټ چې دی دا به ملاویږي، او زه خو دا امید هم لرم چې کومې پرون زما خبرې شوې دي چې دا به یو دوه ورځې کې دا مسله حل شي. آلریډي دوه کسان هغې تورخام ته اوس لیږلي دي، هغې دا ویلې چې موږ سره پرمټ حق نشته دی، خو اوس هغه نن ما اورېدلي دي چې هغه پرمټ ورکولو ته هم تیار شوي دي، او زه دا وایم چې کوم پرون مذاکرات زما شوي دي په ټلیفون باندې چې دی راتلونکي د پیر په ورځ باندې به انشاءالله چې دا معامله حل شي.
زید الله شینواری صاحب د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سره ستاسو د مرکې کولو ډیره مننه.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او که لوړې دي،
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پروس دی ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پښتنو د حقوقو مبارز او وتلې سیاست پوها باچا خان تیرشتما تلین مانځل کیږي. نوموړی په کال 1899 کې په اتمانځی کې پیدا شوی و او د عدم تشدد لوی تحریک یې چلولی و. رپورټ پی د سیمینه د ریډیو خبریال مدثر شارا کوي.
خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور کال 1899 کې د بارام خان کور کې عثمانزو کې زیږیدل او 1901 کې د خدایي خدمتگار تحریک اعلان وکړ، د فیرنګي د غلامۍ په ضد د پښتنو د پاسون مبارزه پیل کړه. د دې مبارزې نتیجه کې نه یوازې فیرنګیانو هغه سوځله بندي کړو، بلکې د ازادۍ نه پس هم پاکستانی واکدارانو د جیل تور او تمبو شاته سوځله اچولې ده. نوموړی تر خپل مرګ پورې جنوري 1988 پورې د خپل عدم تشدد فلسفه باندې ټینګ ولاړو. او نن د باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت د عوامي نېشنل ګون مشرانو د یوې اونۍ د دستورو باقاعده پرانیست باچا خان مرکز کې وکړه، او په دغه موقع د ګون عمومي سکرتر میا افتخار حسین ډیوه راډیو ټي وي ته وایي، د باچا خان د خپل کام لپاره تر ټولو لوی خدمت دا ده چې کام د تعلیم او پوهې په لار روان کو.
زمونږ مرز غټ دو چې زمونږ لایلمی و کاملمی و غلامی نه د زنجیر شلولو هغه شعور نو، او دغه رنگونه په نورو قومونو کې چې کم دی رستو پاتې او باچا خان چې کم دی نو دا ټول شیر غوند کو، هغه چې کم دی نو دی له یو نظر ورکو، سوچ ورکو، فکر ورکو، او دی کې اتفاق او اتحاد پیدا کو، قومي شعوري ورکه پیدا کو، او د دې د یو والی د پاره او د اتحاد د پاره او د غلامۍ د زنجیرونو د شلولو د پاره په دې کې یو شعور پیدا کو چې هغه جدوجہد تر دې کامیاب شو چې انګریز د دې نه لاړو.
زیاتای نن چې ټوله نړۍ کې الغاو تلغاو د هر ځای تر هغری دنو، د باچا خان د عدم تشدد فلسفه چې او یا اتیا کال وړاندې نتیجه ورکړې و، نن هم که په دغه فلسفه عمل وشي نو دنیا د امن او خوشحالۍ زانګو کې بدلی دی شي. د دستوري ځانګړتیا بیا دا ده چې په لوی شمیر کې د باچا خان د تاریخي تصویرانو نندارتون هم لګېدلې دی، او دغه شان د تاریخ، سیاست او فلسفه په موضوعاتو ګڼ شمیر کتابونه هم ایښودل شوي دي. خلق راضی او د باچا خان د ژوند او مبارزې په بلابلو اړخونو ویناګانې کوي، او د مرکزی اسمبلی په خوانی غړی میرمن جمیله ګیلانی ویل، باچا خان د زنانو د حقونو او تعلیم لوی مرستیالو.
هغه به هغه هر څه کول چې کوم هغه خپل کولی شو. د خزو باره کې هغه وخت هغه زمانه کې هغه خپل لور لیگی سبق تا د خار نه ډیر لری د وطن نه لری هغه زمانہ کې چې چا خپل لونه سکول تم نه لګلی نو بادشاہ خان پښتنو ته یو عملی مثال ورکی خی ورتا چې وګوره خزه چې دا هغه نه بغیر قانونه مخکې نشي تللی هغه نه بغیر مخکې ترقی نشي کولی.
بادشاہ خان د افغانستان جلال آباد خار کې خاورو ته سپارل شوی دی. نوموړي دوه ودونه کړي وو چې درې زامن او دوه لوڼې وې. مشر یې زوی وتلی فلسفي شاعر غنی خان، دویم پیژندلی سیاستمدار ولی خان او دریم علی خان وو. خو اوس دا ټول په حق رسیدلی دي. البته د ولی خان زوی د بادشاہ خان وسیع اسفندیار ولی خان دا مهال د عوامي نیشنل ګوند مرکزی صدر دی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، ټی وی پی خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.